پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدر مناوریدونکو السلام علیکم، تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی د خبری مجلس اجمل تورمان د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. که را سره وې نو وابه رئیس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د کابل لپاره هر اړخیز امنیتی پلان د تایید لپاره جمهوری ریاست ته لیږل شوی دی. د بهمو رئیس د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وی د افغان او پاکستانی چارواکو پخوانیو سفرونو او خبرو ته پام سره د وسنیو نتایجو ته ډیر خوشبینه نه دي. نور مطالب هم شته خو په سر کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له صفی الله ستانکزی واوري.
السلام علیکم، دا مهم خبرونه سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت اتسبان دی یو سلو شپیته جنرالان تقاعد کړي. ټاکل شوی د فبروري په 9 او 10 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. او د پاکستان مرکزی حکومت دوه وزیرانو په اسلام آباد کې د محسود ژغورنې تحریک له مشرانو سره تیره شپه ولیدل. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت څخه باندې یو سلو شپیته جنرالان تقاعد کړل. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته د ډیرو جزئیاتو لور کولو پرته دا خبره تایید کړه. د امنیتي او دفاعي بنسټونو دوه زرو جنرالانو او لوړ رتبه افسرانو د تقاعدۍ طرح د روان کال د لړم په وروستیو کې جوړه شوې ده. د دې طرحې په اساس د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو او یا فیصد جنرالانو ته تقاعد ورکول کیږي. ټاکل شوی ده چې د فبروري په 9 او 10 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. په دې پلان پر اساس پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي په مشرۍ یو پلاوی له افغان لوري سره وکتل. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د پاکستان له لوري تیره شپه د توپ په ویشتل شویو ګولیو کې د کونړ لکتر لګه څلور اوسیدونکي ټپیان شوي دي. د دوی په وینا د پاکستان پوځ د دانګام په زور برول د توپ یو سل اتیا ډزې کړي دي. د کونړ امنیه قوماندانۍ وایي ټپیان روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ ښودلی دی. پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ورزو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته. د پاکستان د مرکزی حکومت دوه وزیرانو په اسلام آباد کې د محسود ژغورنې تحریک له مشرانو سره تیره شپه ولیدل. راپورونه وایي چې دغو دوه وزیرانو اعتراض کوونکو ته ژمنه ورکړه چې د هغوی پر غوښتنه به غور وکړي. د قبایلو او نورو پښتنو سیمو ځوانانو، مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې د نقیب محسود د وژنې پر ضد له تیرو څلورو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې اعتراض ته دوام ورکړی دی. بیا هم له پاکستانه. د پاکستان په سواد دره کې پر یو پوځي اډه پرون شنبه په انتحاري حمله کې 11 عسکر وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د پاکستان پوځ پرون په یوه اعلامیه کې وویل حمله کوونکی د پوځیانو لوبالي ته ورغلی و او ځان یې په داسې وخت کې چې پوځیانو والیبال کاوه او یو شمېر ملکي خلک یې نندارې ته راغونډ شوي وو الوزولی دی. ویل کېږي په حمله کې یو منصبدار هم وژل شوی دی. د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي حمله وحشیانه بللی او ویلي دي چې په خپل هېواد کې به د تروریزم وروستی څرک هم لمنځه یوسي. د جنوب ختیځې آسیا د ملتونو یا آسیان د ټولنې د لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له نن یک شنبې څخه په سنګاپور کې درې ورځنۍ غونډه پیلوي. د سنګاپور صدر اعظم لی حسین لونګ تر غونډې مخکې وویل احتمال شته چې د ناستې په اجنډا کې د امنیت او اقتصاد له لارې له یو بل سره د سیمې د هیوادونو د نږدې کولو په شان موضوعات شامل وي. تمه کېږي چې په خبرو کې به د آسیان له بهرنیو شریکانو سره پر اړیکو او پر آزادې سوداګرۍ او پرانیست بازار تمرکز وشي. آسیان په 1968 کال د 15 هیوادونو له لوري جوړ شو خو وروسته د غړیو شمیر لسو ته زیات شو. د ترکیه صدر د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ته وویل د سوریې پر خاوره کې د ترک ځواکونو د عملیاتو هدف د تروریستي عواملو له منځه وړل دي، نه دا چې د سوریې خاوره د تل لپاره ونیسي. د ترکیې دولتي خبري اژانس اناتولیا پرون راپور ورکړ چې اردوغان خپل فرانسوي ساري ته په ټلیفون کې وویل چې د ترکیې د بل هیواد خاورې ته سترګې نه دي نیولي. ترکیې د جنوري په 6مه د سوریې د کردانو د ولسي ساتنې د قطو یا وای پی جی پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته خبرونه د دو خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې www.azadiradio.org او facebook.com/azadiradio ته ورشي.
له صفی الله ستانک زینه په مننه، تاسې ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د کابل لپاره اړخیز امنیتی پلان د تایید لپاره جمهوری ریاست ته لیږل شوی دی. دغه وزارت ویان رسیال نصرت رحیمی
د کابل کار او د ولسوالیو لپاره یو جامع پلان باندې کار شوی دی او د مقام عالی رئیس جمهوری ته وړاندې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د افغان او پاکستانی چارواکو په خوانیو سفرونو او خبرو ته پام سره د وسنیو نتایجو ته ډیر خوشبینه نه دي. د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان
کیره دا چې تاګ راځه وو بیا دوباره ورڅوي چې هغه چې نتیجه او فایل لري موږ ډیر خوشبینه نه یو.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د حدیث پردیس په کوربتوب نور بس دی او نیزه خبرونه. قدرمن اوریدونکو، تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اوري. هغه راپورونه او خبرونه چې تاسو په دغه خبرونه کې اوري کولای شئ زموږ له ویب پاڼې هم ترلاسه کړئ. د ویب پاڼې پته زموږ ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org. رسول خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل خار او ولسوالۍ لپاره اړرخیز امنیتی پلان بشپړ شوی چې ټول اړخونه په پام کې نیول شوی دي. د یاد وزارت د وایم رسیال نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل دا پلان د ګډو امنیتی مراجعو لخوا بشپړ شوی او نن جمهوری ریاست ته ولیکل شو. دا پلان په مرکز کابل کې د وسلو لوالو د خونړیو عملو وروسته جوړ شوی او ولسمشر غنی غوښتنه کړې وه. یوسف خان زدران په دې اړه یو راپور چمتو کړی دا اوس را سره په سټوډیو کې دی او تاسو ته جزئیات وړاندې کوي.
په داس حال کې چې کابل په دې وروستیو کې د څوپر لپسې سترو حملو شاید افغان امنیتي او دفاعي چارواکو د پلازمینې کابل د سراسري امنیت په خاطر یو نوی پلان جوړ کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پلان د ګډو امنیتي او دفاعي مراجعو له لوري کار شوی چې د نورو اړخونو ترڅنګ پکې کابل ته ټولې غزیدلې لارې تر جدي غور لاندې نیول شوې دي. د دغه وزارت دویان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل دا پلان نن جمهوری ریاست ته سپارل شوی او د ولسمشر لتاید وروسته به د تطبیق وړ وي.
د کابل کار او د ولسوالۍ لپاره خصوصا هغه لارې چې کابل ته غځېدلې دي په دې اړه یو جامع پلان باندې کار شوی چې ټول اړخونه د پردي اړخ د سفراتو اړخ د کشف اړخ او د تامین امنیت اړخه دا ټول پکې په نظر کې نیول شوي دي او د مقام عالی رئیس جمهوری ته وړاندې.
ښاغلی رحیمی وایي د دغه پلان له تطبیق سره به په امنیتي برخه کې ګڼې اندېښنې رفع شي. دی وایي په پلان کې نه یوازې د تروریستي پیښو د مخنیوي لارې چارې شاملې شوي دي، بلکې تر څنګ یې داسې یو اړخیز پلان دی چې ورسره جنایي جرمونه هم کمیږي. ولسمشر غنی د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې د وروستیو حملو د غندلو تر څنګ وویل د یکشنبې په ورځ به زموږ ټول امنیتي او دفاعي چارواکي د کابل سراسري امنیتي پلان ماته وړاندې کړي. د کابل لپاره په نوي امنیتي پلان داسې وخت کار شوی دی چې وسلوالو د تېرې یوې میاشتې راهیسې د کابل په مهمو او ګڼ نفوس ځایونو کې بمی چاودنې او حمله وکړې. د کانټینټل په هوټل، ششدارک، جمهوریت روغتون، د 111 فرقې په یو جزوتام او نورو بریدونو چپړې طالبانو او داعش ډلې په غاړه منلې له 1500 څخه ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی او د دغې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړی انور خان اوریاخیل وایي د پلان ترڅنګ مهمه ده چې تطبیق ته جدي کار وشي. ښاغلی اوریاخیل وایي د وسلوالو نویو تکتیکونو ته په کتو د داسې پلان اړتیا ده چې د نوې ټکنالوژۍ پر بنسټ وي.
موږ د اوسنۍ ټکنالوژۍ نه باید استفاده وکړو د امنیت لپاره، چې هر کار مؤثر وسیږي، د فساد او د ناامنۍ او د انتحار د دوی مخنیوی وشي، چې یو سیستم جوړ شي، اهل د کار ته کار وسپارل شي، مسلکي کادرونه هلته ځای شي.
له دې سره د کابل د ولایتي شورا غړی سید عبدالرحمن هاشمی وایي د کابل لپاره له دې وړاندې هم امنیتي پلان وو، خو په کار د چې د تطبیق لپاره یې همغږي رامنځته شي. ښاغلی هاشمی ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ د امنیت او ثبات په برخه کې د خلکو همکاري خورا مهمه ده.
بله، قدرمن اوریدونکو، یوسف خان زدران مو اوریدلو چې ویلې د کابل لپاره یو اړخیز امنیتي پلان جوړ شوی او جمهوری ریاست ته هم لیږل شوی دی. خو زموږ همکار یوسف خان زدران په دې اړه یو شمېر امنیتي کارپوهان هم پوښتلي دي. له دې ډلې فقیر محمد فقیر سره یې مرکه کړې ده او په سر کې ورنه دا پوښتلي دي چې پخوا هم امنیتي پلانونه ډیر ول، خو د نوې هغې لپاره اړتیا څه وه؟ آیا امنیتي ستونزې نوې شوې دي؟ ښاغلی فقیر وایي
د پنځله شپاړس کالو کښې خو هغه د اکثره تجربه بېته شوي چې کوم ځای کښې نیمګړتیا ده، کوم ځای کښې موږ ناغري دي، او د خپلې غلطۍ ته به متوجه شوي یو، د دښمن مهارتو او د هغې ډاکټې به په مختلفو شکلو یو څه په لاس ورغلي وي. نو زه ګمان کوم چې د نوي پلان کا مؤثر جوړ کړه یو ضرورت د راتلیدای کیږي، ځکه په دې دروازې او په دې تیرو وختو کې په دې مخنیوی ونه کړی شو. نو که داسې ابتکارات یې کړي وي، دا نیمګړتیاوې ټولې ستا میخانه پورې کړې وي، نو د دې امکان شته چې نوي پلان په واسطې سره د ډېرو بدو پېښو مخنیوی وکړي.
بله، په ټوله کې تاسو څومره مطمئن یئ چې یو ډول جدیت شته او بالاخره یو پلان جوړیږي چې د دغو پیښو څخه چې بار بار تکرار شوي دي یا د جنایي جرمونو رپورټونه ورکړل شوي چې زیات شوي، د دغو ټولو څخه مخنیوی ممکن دی او کیږي؟
ډېر امکانات شته، ځکه دولت امکانات لري، پیسې لري، نفر پریمان ته شته، تربیه سم، نفر تربیه کې، مدیریت کې ښه دقیق سم اصلاحات راولي، او دا دقیق کنټرول چې و تر نظارت لاندې راشي، بالکل دا امکانات شته چې مخنیوی د ډېرې پېښې وکړای شي. خو په دې شرط چې په عمل کې دغه کوم څه چې په کاغذ لیکلی کېږي، دا په عمل کې دغسې نفر چې هغه یې واقعاً تطبیق کړی شي، او صادق ودرېږي او شپه ورځ په ځان خوري تېره کړي، څنګه نه شي کېدای؟ هغه کسان چې یې ځای نه په څپلاکو کې را روان وي، دلته ځان ته انفجار ورکوي، آیا د دغې مخنیوی
نو ساسو په نظر تاسو تجربه په اساس باندې کوم موضوعات ته پکې لومړیتوبونه ورکړل شي؟ تاسو ګټې بیان کړي، اما څه باید ډېر په پام کې ونیول شي؟
اصلاح د مدیریت ته باید په مدیریت کې دغه اشخاص او افراد وټاکي چې هم پوه وي، هم د وطن مینه وي سره وي، او هم د خلکو د زور سوای ولري، دې په خاطر هغه وظیفې ته تلل وي، ساته جدي ودرېږي، خپله وظیفه ښه ډول در سره کړي، څه چې په کاغذو کې لیکلې ده او څه چې د خوښ کړي دي سره، هماغه دقیق تطبیق کړي، یعنی عملي جنبه یې باید ډېره دقیقه، صحیح، سالمه منځته راولي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر چې د کابل لپاره د امنیتي ارګانونو د ارارخیص پلان په اړه کوم چې نن ولسمشری مانۍ ته لیږل شوی دی څرګندونې کولی.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم ورسیږي اقتصادي خبرونو ته. اقتصادي خبرونه رحمت الله افغان چمتو کړی دي.
د د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای حکومت په پلان کې لري چې له 15 نورو آسیایي هیوادونو سره هم هوایی دالیزونه پرانیزي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اقتصاد عالي شورا د سوداګرۍ وزارت او هوانوردي ریاست دنده سپارلې چې په دې برخه کې یوه طرحه چمتو کړي. ښاغلی الکوزی وایي دغه دهلیزونه به سعودي عربستان، متحد عربي امارات، اذربایجان، قزاقستان او اندونیزیا له افغانستان سره ونښلوي. دا مهال افغانستان یوازې له هند سره هوایی دالیزونه لري چې نوی دلی او ممبئی ته د افغانستان تازه میوه او طبي بوټي صادروي. د افغانستان د مالی وزارت او د کابل ښاروالۍ ترمنځ د اصنافو د جوازونو د نوي کولو، د هغو د مالیو په تصفیې پورې مشروط د همکاریو هوکړه لیک د شنبې په ورځ لاسلیک کړ. د هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال نجیب الله وردګ وویل د دې هوکړه لیک پر بنسټ کابل ښاروالۍ مکلفه ده هغه اصناف چې پخوا باقیات لري جوازونه د مالی د تصفیې په شرط تمدید کړي. د کابل ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیب زای وایي هغه جوازونه به تمدید نه سي چې د مالی له ورکولو تیخته کوي. ښاغلی حبیب زای زیاتوي دا مهال په کابل کې شاوخوا 1,600 دوکانونه، هوټلونه، رستورانتونه، خبازیانې او نور بیلابیل اصناف فعالیت لري چې د ده په وینا یو شمېر یې د مالیې د ورکولو په برخه کې ستونزې لري. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې یو بوجۍ قزاقي وړو 1,500 افغانۍ، 1,500 کیلوی بوجۍ بوره 1,450 افغانۍ، 3.5 منه وریجې 2,000 افغانۍ، 1,600 کیلوی پیپه غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیټر پټرول 8,50 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل په 9,50 افغانۍ پلورل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه 1 امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ، 15.5 پوله، 1 اروپایي یورو 15.5 افغانۍ، 10 پوله، 1 سعودي ریال 13 افغانۍ، 40 پوله، 1 ایراني تومان 14 افغانۍ، 9 پوله او 1 پاکستانی کلدارې 1,800 افغانۍ.
بله قدر من اوریدونکو، تاسی ازادي راډیو او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات به له خپلې ټاکلې مودې په ځنډ ترسره شي، خو د دغه کمیسیون مسؤلین اوس په دې اړه د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي. زموږ همکار اکرام الله اکرام چې د خبری کنفرانس ته ورغلی و دا اوس راسره په سټوډیو کې دی. اکرام ښه راغلی، او که دا راته ووایي چې د خبری کنفرانس ته چا خبرې وکړې او نور په کوم موضوعاتو خبرې وشوې؟
ډېره زیاته مننه تورمان صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې هڅه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې په خپل وخت باندې ترسره کړي، خو د ټاکنو لپاره د چمتووالي په هڅو کې د ځنډ لامله د ټاکنو په نیټه بیا غور کوي. اوس د دوی یو تخنیکي کمیټه په دې باندې کار کوي چې هغه وخت چې له دوی نه تیر شوی دی او هغه وخت چې دوی له لاسه ورکړی دی غور کیږي چې کیدای شي احتمال د دې شته چې ټاکنې لاغه نیټې نه چې دوی ټاکلې دغه وروسته شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان بدی سیاد نن په یو خبری غونډه کې وویل چې کچېره د ټاکنو د ځن اړتیا پیښه شي نو د نوې نیټې په اړه پریکړه به د ټاکنو په بهیر کې د ټولو شاملو اړخونو په صلاح مشوره باندې ترسره شي. که څه هم ښاغلی سیاد د ټاکنو د احتمالي ځن دقیقه نیټه ونه خو خوله دی وړاندې داسې ویل شوي وو چې شاید دا ځن یوه میاشت پورې ووسي، خو دوی وویل چې تخنیکي کمیټه په دې باندې کار کوي او دقیق ځن چې کراځي نو دا به وروسته له رسنیو سره شریکي. خده چې د ښاغلي سیاد لنډ غږ وو.
بعد از برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و تعیین عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات و بعضی روند تدارکاتی و چیزایی که سبب شده که بعضی وقت ما از دست دادیم، ما بعد از مطالعه دقیق و فراگیر یک تاریخ جدید ان شاء الله اگر ضرورت بود و نیاز بود شاید کمک انتخابات از اون تاریخ اعلان شده به تعویق انداخته شود.
خاغلی سیاد یوی بلی موضوع ته هم اشاره وکړه، ویل چې راتلونکي ټاکنې به د برېښنایي تذکیرو په وسیله باندې ترسره نشي او دلیل دا یاد کړي چې په برېښنایي تذکیرو کې ستونزې هغه څه دي چې شاید ترسره نشي، خو ویل چې د ثبت او احوال نفوس له ادارې سره د شوی هوکړې لمخې به لږ تر لږه د 14 لسونه تر 14 میلیونه خلکو پورې هغه تذکیرې به وویشل شي چې کاغذي تذکیرې دي او پخوانۍ تذکیرې دي هغه به وویشل شي او همدغه تذکیرې تبصرو په وسیله باندې به راتلونکي ټاکنې تر سره شي.
بل نور تیاری پاره څو نو ول چې څه تیاری نیول شي دي روان دي
که څو تیاری د انتخاباتو لپاره روان دي. دوی ویل چې د درای ورکونکو لیستونه چې دي هغه چاپ ته ورکل شي دي هغه ډیر ژر له چاپ را وګرځي او توزیع به شروع شي. د ترڅنګ د ولایتو لپاره 28 ولایتونو لپاره د رئیسانو بستونه اعلان شوی دي. همدا رنګ د دارالشاد رئیس په توګه به دوی ډیر ژر درې تنه ولسمشر ته معرفي کوي چې یو تنتري د دارالشاد رئیس په توګه وټاکل شي. دوی په ټوله کې ژمنه وکړه چې راتلونکي ټاکنې به شفاف وي او په ښه شکل باندې به ترسره شي. دوی ویل چې تیاریانې روانې دي او نوي پرمختګونه.
ډیره مننه اکرام الله اکرام چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لغونډې چې دی ورغلی او موږ ته جزئیات راکول. د وویل چې انتخابات به خپل ټاکلي نیټې په ځان ترسره شي او خود دا چې مثلا څه وخت به ترسره شي وایي چې مسؤلینو په دې اړه هغه دقیقه نیټه ونه خوده.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
او سم یو بل موضوع د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تر کومه چې پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو د زالو د لمنځوړل لپاره عملی اقدامات ونکړي په ژمنو یو باور نشي کولای. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان د پلاویو تګ راتک او د ګډو ناستو نتیجو ته ډیر هیله من نه دي. بل خدای افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د پخوا پرتله اوس مهال د پاکستان په دریس کې بدلون لیدل کیږي او هغه اسناد چې د افغان حکومت له لوري ورته سپارل شوی دي د غوي څېړنې پیل کړې ده. نور حال د واصل وسال په راپور کې اورو چې دا اوس را سره په سټوډیو کې ناشته.
که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریس کې د بدلون خبره کوي خو د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي تر هغه چې پاکستان په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو د لمنځوړلو لپاره عملی اقدامات ونه کړي په ژمنو یې باور نشي کولای. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روانو بحثونو او د پلاویو تګ راتګ پایلو ته ډېر خوشبینه نه ده چې کومه خاصه نتیجه به ولري.
و هغه اسناد او مدارک چې د افغانستان حکومت په پاکستان ته ورکړی دغه باندې کار کوي او جدي اقدامات سره ولې متاسفانه تر اوسه داسې خوشبیني او باور موږ نه لرو چې دغه تګ راتګ او دغه تبادله د مدارک او اسناد څه نتیجه ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تحمینې جنجوا په مشرۍ یو ملکي او پوځي پلاوی پرون کابل ته راغلی و او دلته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پلاوی سره وکتل. د دغې کتنې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی پرون ناوخته یوې خبري ناستې ته وویل چې پاکستاني پلاوی د هغو پښتنو په اړه توضیحات ورکړي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر په اسلام آباد کې مطرح کړی وي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل په کابل کې د پرونی کتنې پاړه په خپل ټویټر کې لیکلي چې افغانستان ته وړاندیز کړی چې په کابل کې د وروستیو تروریستي حملو پاړه په سیرنه کې به همکاري وکړي او کابل ته په ډیره د وضاحت ورکولو یادونه نه ده کړې. محمد فیصل لیکلي چې کابل ته وړاندیز شوی چې د تورونو لګولو د لوبې پر ځای به غوروي چې دواړه لوري په ګډه د وروستیو مرګونو حملو پاړه سیرنه وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د استازو او پلاوو د لیدونو د لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې پورس پاکستان د طالبانو زالو بلل او ویل چې خبرې او پروسې د کاغذ پر مخ خبرې دي. د افغانستان ولس د پاکستان نه د مشخص او واضح عمل غوښتنه لري. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د کابل په پرونی ناسته کې یو لړ پرمختګونه شوي او دواړه لوري سره په یو شمېر مواردو کې هوکړې ته رسیدلي او یو شمېر نور مسایل لا هم شته چې باید پرې بحث او خبرې وشي.
در نشستی که برگزار شد
کومه ناسته چې وشوه پکې د افغانستان او پاکستان د عمل په پلان خبرې وشوې. یو لړ پرمختګونه وشول او ناسته هم د سولې او ورورولۍ په فضا کې ترسره شوه خو یو شمېر نور مهم موارد لا پاتې دي چې باید په هغه برخه کې هم پرمختګ او هوکړې ته سره ورسیږو. خغل مستغنی وای اوس هغه وخت تیر دی چې پاکستان له هغه موارد انکار وکړي چې د افغانستان حکومت پر ټینګار لري. د په خبره د دوړو لوري ترمنځ په یو لړ نور مواردو د بحث او خبرو لپاره ټاکل شوی چې د فبروري په 9 او 10 د کابل نه یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ شي. بل ترمنځ
بله ډیر ډیر مننه وسال صاحب. همدغه موضوع ته نن کابل چاپ ورسپانو هم کتنه کړی دا د کابل ته د پاکستانی پلاوی دراتک پاړه د ورسپانو ته اکرام الله اکرام کتنه کړی چې لوریدونکو سره په ګډه واره.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننۍ غنو کې افغانستان ته د پاکستانی پلاوی د سفر پاړه یو شمیر مطالب خپاره کړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، په کابل کې تر خونړیو حملو او هغه هیواد ته د افغان پلاوی تر سفر وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو د مرستیالي په مشرۍ دغه هیواد پلاوی هم کابل ته راغی چې له خپل سیال سره په بهرنیو چارو وزارت کې وګوري او خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکلي، دا سفر داسې مهال کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي او افغان ولسمشر په خپلو وروستیو څرګندونو کې دا ویلي چې ترهګر پاکستان کې امن پټنځایونه لري او له طالبانو ملاتړ کوي. ورسپانې لیکلي، افغان چارواکي باید د پاکستان په خبرو نور دوکه نشي تر کومه چې دغه هیواد عملی اقدامی نه وی لیدلی. د ورسپانې په باور تجربو ثابته کړي چې پاکستان له افغانستان سره تر اوسه کومې ژمنې کړي عملی کړي نه دي. انیس دولتي ورسپانې په کابل کې د دواړو هیوادونو د پلاو له خبرو د خلکو د تمې پاړه لیکلي. ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکي، مخکې تر دې افغان چارواکو پاکستانی چارواکو ته معتبر اسناد او شواهد سپارلي، نو د خلکو هیله دا ده چې د کابل ناستخي پایلې ولري او د داسې اقداماتو په اړه پکې پریکړې وشي چې له مخې په افغانستان کې انتحاري حملې راکمې شي. مسیر خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې پوښتنه مطرح کړي چې دغه خبرې اترې څه ګټه لري. په سر مقاله کې راغلي، د پاکستان دریز لا هم پخوانی دی او کوم بدلون پکې نه ښکاري. لا هم په خپل خاوره کې ترهګرو ته خوندي ځایونه ورکوي، روزنه او تجهیز کوي او افغانستان ته د جګړې لپاره رالیږي. مسیر لیکلي، په دې ټولو کې زیاتوالی راغلی، کمواله نه دی راغلی. نو د سر مقاله لیکونکي په باور دغه هیواد سره د خبرو اړتیا ساده. د سر مقالې لیکوال لیکي، دا یوازې د وخت ضایع کول نه دي، بلکې پاکستانیان له دې خبرو ګټه اخلي.
اوس هم تخار ته ځو. د تخار د نی عالمانو او د مدني ټولنو فعالانو د دغه ولایت په چاب ولسوالۍ کې د اخلاقي فساد په تور د یوې مېرمنې صحرایي محکمه وغندله او د دې ولایت پر امنیتي ارګانونو یې غږ وکړ چې ډېر ژر د دغې پیښې عملان ونیسي او د قانون منګلو ته یې وسپاري. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې راپور لري.
د تخار دینی عالمانو او د مدني ټولنو فعالانو د دغه ولایت په چاب ولسوالۍ کې د یوې مېرمنې ساري محکمه وغندله او له امنیتي ارګانونو څخه یې وغوښتل چې ډېر ژر د دغې پیښې عاملان ونیسي. د نوموړي ولایت دینی عالمانو او د مدني ټولنو فعالانو د دې ولایت په چاب ولسوالۍ کې د یو شمېر خپلسرو وسلوالو او د سیمه ییزو زورواکو لخوا د یوې ښځې ساري محکمه له اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې وبلله او د تخار له سیمه ییزو چارواکو څخه یې وغوښتل چې ډېر ژر د دغې پیښې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. د دې ولایت یو تن دینی عالم مولوی باز محمد رحماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
همچو قضایا محکمای صحرایی و اعدامای خسارانه از نظر
دغه شان صحرایی محکمه او خپل سر اعدامونه د اسلام په مبین دین کې جواز نه لري. شریعت او د اسلام سپیشل دین هیڅ چاته د اجازه نه ورکوي چې پر دغه شان وحشانه عمل لاس پوري کړي او موږ دغه پیخه غندو او له دولتي چارواکو څخه غواړو چې دغه پیخه عملان ونیسي او قانون دی پرې پلی کړي. د تخار د مدني ټولنو فعالان د دې ولایت سیمه ییزه اداره پر بېغوري تورنوي او زیاتوي چې دغه پیښه د دولت تر واک لاندې سیمې کې نږدې دوه میاشتې مخکې رامنځته شوې، خو سیمه ییز چارواکي تازه ورڅخه خبر شوي دي. د نوموړي ولایت د مدني ټولنو مشر زمان خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
و ارتکاب ای خطای بزرگ و دتمنشانه را غیر
موږ دغه وحشانه عمل تقبیه کوو او پر امنیتي ارګانونو هم نیوکه لرو چې ولې دوی په دغې مودې کې ونه توانېدل چې د دغې پیښې عاملان ونیسي او که له حکومت سره د خلکو د امنیت او د خوندیتوب غم وای، نو اوس به دغه شان پیښې په هیواد کې نه رامنځته کېدلی. بلخوا د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې عمومي رئیس عبدالمتین بیګ د تخار سیمه ییزو چارواکو ته لارښوونه کړې چې دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې خبرپاڼې د متین بیګ له خولې ویلي چې د تخار سیمه ییز بنیزه اداره مکلفه ده سو په چاب ولسوالی که دیوی شزه دی سهرهی محکمه موضوع وچیدی او دی پیک عملان دی قانون منگولو تا وسپاری. پا ورت وقت که دی تخار دی والی ویان سنت الله تیمور بیوی چه دوی دی دغی موضوع دی چیدولو پا هدف یو پلاوی دی چاب ولسوالی تا استوالی دی سو دی دغی وحشانه پیک عملان پا نخکری او وی نیسی.
ما با ولسوال دستور سپردیم که در کمترین زمان
موږ ولسوال ته لارښوونه کړې چې ډېر ژر د رامنځته شوې پېښې سیمې ته ولاړ شي، د دغې پېښې تورن کسان ونیسي، او د تخار سیمه ییز حکومت هم دغه پېښه یې غندلې ده، او هغه کسان چې په خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي موږ یې نیسو او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکوو. ښاغلی تیمور زیاته کړه چې دغه ښځه ژوندۍ ده او په چاب ولسوالۍ کې د خپل د خاوند په کور کې ژوند کوي. د معلوماتو پر بنسټ دغه پېښه د روان کال په قوس میاشت کې د چاب ولسوالۍ په رباط سیمه کې رامنځته شوې وه، او ویل کېږي هغه هرجن خلک چې په یوې صحرایي محکمې کې یوه ښځه د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې وښي او ډبوي، د همدغې مېرمنې خپل او خپلوان دي او خاوند یې په ایران کې ژوند کوي. د تخار چاب ولسوالۍ د دې ولایت شمال لوري ته موقعیت لري او برسیره پر دې له تاجکستان هیواد سره هم پوله لري. د چاب خلک ادعا کوي چې په نوموړې ولسوالۍ کې د غیر مسؤول وسلوالو شتون په دې ولسوالۍ کې هر ډول جنایي جرمونو، خپل سرویو، د مخدره توکو قاچاق او د کانونو غیر قانوني کیندلو ته زمینه برابره کړې او دغې مسلې د چاب خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
قدر من اوریدونکو، سات په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. دوهمه نیمایي کې به نور بست یو نیزه خبرونه واوري، خو تر هغې د مخه صفی الله ستانکزی د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت سباندې 134 جنرالان تخاوت کړل. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ښاغلی مرتضوی ویلي دا جنرالان د ولسمشر په لاسلیک د اصلاحاتو د راوستلو او ځوانو افسرانو ته د فرصتونو د برابرولو په هدف تخاوت شوی دي. ټاکل شوی چې د فبروري په 9 او 10 د کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسئلو خبرې وکړي. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي د پاکستان له لوري تیره شپه د توپ په ویشتلو ګولیو د کونړ لږ تر لږه 4 اوسیدونکي ټپیان شوي دي. 180 د توپ ډزې د دانګام په ولسوالۍ باندې د پاکستان د پوځ لخوا ویشتل شوي دي. د پاکستان د مرکزی حکومت د کورونا چارو ریاستی وزیر محمد طلال چودری او د قبایل وزیر غالب خان په اسلام آباد کې د محسود ژغورنې تحریک له مشرانو سره تیره شپه ولیدل. د قبایلو او نورو پښتنو سیمو ځوانانو، مدني او سیاسي فعالانو په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد له تیرو 4 ورځو راهیسې اعتراض ته دوام ورکړی دی. د پاکستان په سواد دره کې پر یوه پوځي اډه پرون شپه شنبه په انتحاري حمله کې 11 عسکر وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. او د جنوب ختیځې آسیا د ملتونو یا آسیان د ټولنې د 10 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران لنن یک شنبه څخه په سنگاپور کې 3 ورځنۍ غونډه پیلوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت و نیز خبرونه ته ډیر خرخلی خبرونه درته زه محمد حدیث پردیس د نیم ساعت په مخه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د معمول په څیر مو په نننۍ خبرونه کې هم یوې ملمنۍ ته بلنه ورکړې ده. ملمنه مو لا تر اوسه خبرونه ته نه رسیدلې، په هر حال چې راورسېده له دوی سره به خپل بحث ته ادامه ورکړو. د نوربسته یا شکست سکوت اونیزه خبرونه هغو مېرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د قضیو د رسیدنې په برخه کې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ او که داسې کوم ځای یا په عدلي او قضایي محاکمو کې له داسې قضیو سره مخ شوي یاستئ چې له تاسو سره، البته مېرمنو سره، په وخت د دوی قضیو ته رسیدنه نه کیږي د مختلفو دلایلو له کبله، نو کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ تر څو موږ اړوند مراجعو ته ستاسو غږ ورسوو. د اونۍ په جریان کې تاسو کولی شئ د 0 9 9 0 0 6 په دې شمېرې را سره اړیکه ونیسئ، او همدا اوس را سره کولی شئ د 0 9 9 0 0 5 پنځه پنځوس همدارا صفر سو نه نوي شل پنځه دېرش څلوېښت دا مو د ټیلیفون شمیرې دي. همدا اوس راسره کولی شئ اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ. د اونۍ په جریان کې یو ځل بیا کومه شمیره چې فعاله وي او هغه مېرمنې چې په مختلفو عدلي او قضایي بنسټونو کې په بېلابېلو مواردو کې دوی له ستونزو سره مخ کېږي او یا یې قضایاو ته په وخت رسیدنه نه کېږي، نو کولی شي په دې شمیرې راسره تماس ونیسي تر څو یې موږ ستونزه واخلو او له مربوطو مراجعو سره یې شریکه کړو. صفر سو نه ویش اته سو نه ویش صفر صفر شپږ. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې همدا اوس له موږ سره اړیکه ونیسئ. په خبرونه کې میلمانه هم لرو، تر اوسه نه ده رسیدلې، له دوی سره به بحث ادامه ورکړو. خو اوس یې اوریدونکي راسه وصل شوی. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ له دوی سره مو اړیکه پرې شوه. قدرمنو اوریدونکو، هر کله چې له موږ سره تماس نیسئ نو یو بهتره موقعیت انتخاب کړئ تر څو وکړی شو تاسو ته په بهتر توګه ستاسو آواز ولرو او اوریدونکي هم ستاسو آواز په سم شکل واوري او ستونزه مو راسره شریکه کړئ. د نوربسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه مشخصه توګه هغو مېرمنو ته چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې دوی له ستونزو سره مخ دي او یا یې قضایاو ته په وخت رسیدنه نه کېږي دوی ته ځانګړې شوې ده. فکر کوم یو بل تر څو چې بل اوریدونکی وصل کېږي. په بلې، اوریدونکی راسره وصل شوی. سلام، ستړي مشې، له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ مخکې له دې چې خبرې وکړي د راډیو آواز مو بند کړئ. خالو دوی سره مو اړیکه پرې شوه. اوریدونکو، کله چې خپرونې ته زنګ وهئ نو د راډیو آواز مو بند کړئ، ځکه چې ستاسو آواز انعکاس کوي، په سم شکل یې موږ هم نه اورو او ټیلیفون اړیکه مو پرې کیږي. په عدلي او قضایي بنسټونو کې یوه ستونزه دا ده چې په یو شمیر ولایتونو کې خزینه څارنوالانې یا خزینه قاضیانې د دوی کمبود هم یوه جدي ستونزه بلل کېږي، چې ګواکې د مېرمنو قضایاو ته په وخت رسیدنه نه کېږي. او یو بله موضوع چې یو تعداد رپورټونه داسې هم شته دي او ځینې شکایتونه موجود دي چې د مېرمنو سره په عدلي او قضایي بنسټونو کې دوګونی چلند کېږي. په دې مسلې مو تیره اونۍ د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي هم په خبرونه کې میلمه کړی و چې هغه تر یو بریده ستونزې منلې، خو ژمنه یې دا وه چې جدي اصلاحاتو باندې کار پیل شوی او په مشخصه توګه په لوی څارنوالۍ کې په دې باندې ډېر جدي کار روان دی تر څو د نه یوازې مېرمنې بلکې د افغانستان د ټولو ادباو حقوق خوندي شي او هر هغه څوک چې له ستونزو سره مخ کېږي هغوی دوی ورته په وخت رسیدنه وشي. اوریدونکو، د منګل صاحب به راواخلو، بیا خپل بحث د مور کوو. منګل صاحب په سلام، له کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟ منګل صاحب خبر اخر اغلی خبرونه ته مهرباني.
خاصه سره مخه درځي د نو کارکون کړه زم ته سلام سلامونه او لکه هله باندې کوم په دې اله چې روغ را مټه د جهات ځای نه غوښتي وي.
مننه منګل صاحب، مهربان نشه.
بل غته تاسو یو او په کده ما ته کده مو ته په نو وایي چې موږ ما راډیو ونه ولات تحقیق کړي منه وا
منګل صاحب. زمونږ خبرونه لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې په دې باره کې وضاحت ورکړ چې هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ کېږي، نو کولای شي چې په دې برخه کې موږ ته زنګ ووهي او مشخصه قضیه چې دوی مشکل سره مخ شوي دي نو خبرونې ته دې زنګ ووهي. کېدای شي تاسو هم د خپلې سیمې حال راته ووایاست چې هلته وضعیت څنګه ده، کله چې مېرمنې له ستونزو سره مخامخ کېږي څومره عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه کوي؟
بله بله، ډېره ښه خبرونه ده او دا موضوع مت تکلی دا وکړه چې مېرمنو ته هیڅ د مېرمنو حقوق هم د کولم شوی، ځکه چې کومه اداره کې د مېرمنو کار باندې د مېرمنو ستونزې مشکلات وي، داسې مېرمنې وي چې هغه خپل خاوندان خپلونه لاس ورکړي په دې دولت کې، هغه
مننه
منګل صاحب، مننه کوم منګل صاحب له خوست نه فکر کوم اړیکه نیولې وه. قدر منوریدونکو، د خبرونې البته د اونۍ په جریان کې تاسو کولای شئ د 0979 00 00 البته په دې شمېره را سره تماس ونیسئ، او هغه مېرمنې چې مشخصا په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخامخ دي، تر څو یې مونږ د دوی هم مشکل مربوطه مراجعو سره شریک کړو. د خبرونې میلمه هم راورسېده، احمدزی صاحب خبرونې ته راغلی.
تشکر، زنده باشین.
احمد نیلوفر احمدزی، مدنی فعال او همداراز د ښځو د حقوق د حقوقو د تامین په برخه کې دویم فعالیت کوي، او د ښځو د ښځو نه د ملاتړ، د ښځو او ماشومانو څخه د ملاتړ د انکشاف په یوې موسسه کې هم دوی کار کوي او هلته مسؤلیت لري. احمدزی صاحب، غوښتل مې پوښتنه داسې مطرح کړم چې ستاسو له نظره ولې په عدلي او قضایي بنسټونو کې مشکلات، یعنی یو تعداد میرمنې شته چې شکایتونه لري، اصلي عمده لاملونه تاسو په څه کې ګورئ؟
شکر پردی صاحب، زنده باشین. عرض ادب و سلام احترام دارم خدمت همگی شنوندای برنامه امروزی شما. خدمت شما باید عرض بکنم که دلیل اصلی یا مشکل اصلی از این که خانما در نهادهای عدلی و قضایی مورد خشونت قرار میگیرن یا مورد سرزنش قرار میگیرن و یا به حقوق رسیده نمیتونن، به عدالت رسیده نمیتونن و یا به قضایشان رسیدگی نمیشه، ای است که اینا آگاهی کامل از مراحل رسیدگی به یک قضیه ندارن. مثلا اینا نمیفهمن که از کجا شروع بکنن، به کدام مرجع مراجعه بکنن، و بیشتر ما شما میفهمیم که ما شما در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم. خانمایی که به نهادهای عدل قضایی مراجعه میکنن، اینا در آغاز هنگامی که مورد خشونت قرار میگیرن و یا مشکل میداشته باشن، نمیتونن که در همون وقت به یک نهاد عدلی یا قضایی مراجعه بکنن. بیشتر مراجعه میکنن به جلسات قومی، جلسات مردمی، و بعد از اینکه از نتیجه جلسه قومی یا جلسه مردمی راضی نمی باشن، وقت دوباره مراجعه میکنن به نهادهای عدلی قضایی. این وقت می باشه که مثلا این خانم نمیتونه مورد خشونت را که علیه قرار مورد خشونت قرار گرفته اون مورد ثابت بسازه. متاسفانه اینمی مشکلات باعث شده که خانم ها نتونن به عدالت رسیدگی بکنن.
و همین موضوعی که شما برش یاد کردین چقدر باعث ازی شده که بالاخره خشونت در کل، خشونت علیه زن زیاد شوه، و یا کسایی که خشونت میکنه به یک شکل برای زو انگیزه داده شوه که گویا در مرگان های مربوطه، در مرگان های عدلی و قضایی به قضایشان به مو قسمی که در قانون ذکر شده رسیدگی نمیشه، و باعث زیاد خشونت علیه زن شده به نظر شما؟
قبلرم گفتم متاسفانه در قانون به شرایط اصلی و فعلی خانم‌ها پرداخته نشده. در قانون ما شما مثلا شرایط فعلی و شرایط واقعی خانم از نظر گرفته نشده. خانمی که مورد خشونت قرار میگیره و یا مشکل داره و نهاد عدلی قضایی مراجعه میکنه، متاسفانه مطابق قانون اقارب درجه اول خود به عنوان شاهد برده نمیتونه و یا به عنوان شاهد اقارب در جوال از اونا به نهادهای عدل قضایی قابل قبول نیست، پذیرفته نمیشه. اینمی امر باعث شده، امی مشکل باعث شده که بیشتر خانما مورد خشونت قرار بگیرن و قبلان هم گفتم موضوعی که بیشتر خانما مراجعه میکنن به جلسات قومی و بعد از او وقتی به نهادهای عدل قضایی مراجعه میکنن به خاطر به اثبات ساختن بسپاد رساندن خشونتشان سند ندارن یا شاهد ندارن، بالاخره یک قضیه جزایی حالت یک قضیه مدنی را میگیره بر خود و پیشبرد قضایای مدنی در نهادهای عدل قضایی بسیار مدت طولانی و دور به دراز را دور میگیره. امی باعث میشه که خانما از بیگری دوسیشون خسته میشن و دیگه نمیخواین که بار بار مراجعه بکنن به نهادهای عدل قضایی و از مشکلی که بیشتر ما دیدیم و از تجربه خود که داریم در نهادهای عدل قضایی متاسفانه بعضی از کارمندای امین نهادها برخورد سرزنش آمیز با خانمایی که قربانی خشونت هستند دارن و به خاطر از این که یه خانم بتونه که به اثبات برسانه که چقدر مورد خشونت قرار گرفته یا مشکل داره یا بتونه که به عدالت دسترسی پیدا بکنه باید بسیار یک مدت طولانی رفت آمد داشته باشه به نهادهای عدل قضایی. خودش باعث میشه که گرفتن نتیجه منفی از یک قضیه جزایی باعث میشه که خشونت در جامعه افزایش پیدا بکنه.
بله، و یک موضوع دیگر که در ابتدای برنامه هم بر اشاره کردیم، خود کمبود زنان در ارگان عدلی، کمبود زنان چقدر باعث ازی شده که به یک شکل خانما نتانه بسیار به گونه آزاد و یا به یک شکلی که مو مشکل خود به صورت او اساسیش بیان بتانه، ای چقدر باعث ازی شده که مراجعه نکنه به ارگان عدلی و قضایی؟
دقیقا 80% از نظر من 80% کمبود کارکنای خانم در نهادهای عدلی قضایی باعث شده که خانم ها نتانن به این نهادها مراجعه بکنن و مشکل خود درج بکنن و خود را از ایک وقتی خانم مخصوصا خانمایی که در جامعه ما شما زندگی میکنن تا ای که بسیار مجبور نشن به نهادهای عدلی قضایی مراجعه نمیکنن. وقتی که مراجعه میکنن وقتی در مقابل خود یک آقا یا یک مرد به عنوان یک قاضی یا سارنوال میبینن نمیتونه حل مشکل حل موضوع را به او بازگو شه. دقیقا 80% این امر باعث شده که خشونت در جامعه افزایش پیدا بکنه و همچنان خود ما نتونن آزادانه به نهادهای عدلی قضایی مراجعه بکنن شکایت خود درج بکنن.
بله احمد صاحب، تاسو بیرته گرزو قدمون اوریدونکو، تاسو هم چیرته مزه خبرونه دوام لري خو ورزو یو لنډه دم راخلو لدمی ورسته به تاسو اړیکې راوخلو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
بیا هم ستړي مشایخ پرونی ته خرغلی اوریدون کې لخص افغان را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. افغان صاحب خبرونه ته خرغلی.
فردوس صاحب زتا ته سلامونه وایم.
علیکم سلام، مهرباني خبرونه ته خرغلی وروره.
نو زما نظر هدا ده چې د خزو د لپاره عدلی او قضایی سیستم خو په خوس کې بالکل نشته او کوي هم د ګوتو په شمار ده. نو د سړیو د لپاره عدلی قضایی سیستم ډېر نیمګړی ده، په رشوت باندې کار کېږي او نو د ښځو د لپاره تر سره کول ډېر مشکل ده.
بله مننه کوم افغان صاحب. افغان صاحب له خوس نه اړیکه نیولې وه، یو بل تماس هم راخلو. سلام سړی مشې، له کوم ځینه مړی اړیکه نیولې؟
السلام علیکم، ډیره مننه چې تاسو خبرونه ته ما زنګ ووهه او ډیره مې داسې زړه ته تسوله وه چې تاسو ستاسو سره یو عالم ناست وی او دا د اورېدونکو خبرې معنا کولی څه جواب لري. مخکره مې زه به یو پوښتنه تانه وکړم چې سیاسره خو د ټولنې نیمه جامه ده، نیمه نفوس ده، خو بدبختانه چې اوس په افغانستان کې د نارینه وو محفوظه نه دي، نارینه په معشزت کې نه دي، نو پاتې شي د چارغان سیاسره. زه به یو بلګه درته ووایم چې غاښونه او خوله خدای پاک د انسان لپاره د نورو شیانو لپاره کړې ده،
نسه د خلکو د وګړو لپاره او انسان د دې لپاره پیدا شوی دا چې جامعه ته خدمت وکړي نه د بسکشي لپاره اتفاقه د بسکشي میدان کې راتلل هغه عاملین د وسراسي نارینه مخصوصه نه دي په افغانستان کې پات شي داخلي
بله مننه کوم اورور دویم خپل نظر را سره شریک یو بل اوریدونکو ښه احمد زی صاحب دوی دوه اوریدونکو هم خپل نظر وو او کته سو څه اضافه کول غواړي مهرباني
پردی صاحب دقیقا مثل که برادر ما گفتن که متاسفانه در شرایط فعلی افغانستان مردهای ما با مشکلات و چالش های بسیار روبرو هستن از نگاه امنیتی اما خانم ها چون قشر بسیار متضرر جامعه هستن و زودتر آسیب میبینن در پالوی مشکلات اقتصادی مشکلات امنیتی مشکلات خانوادگی بیش از حد دارن و این دلیلش همی است که سطح آگاهی در جامعه ما شما پایین است و بیشتر خانم ها از حقوق خود آگاهی ندارن یک تعداد بسیار محدودی که آگاهی دارن و میخواین که به حق خود برسن و به دیگه خانم ها رسیدگی بکنن اونا با چالش های بسیار زیاده در محاکم و یا به نهادهای عدلی قضایی روبرو میشه به طور مثال ما خود ما با وجود از اینکه به عنوان یک مساعد حقوقی یا مدافع حقوق زن کار میکنیم میریم طرز و برخورد بعضی از کارکنان نهادهای عدلی قضایی حتی با ما سرزنش آمیز است و به عنوان از اینکه ما تحریک میکنیم خانما را به طلاق گرفتن و یا به جدا شدن از شوهرهایشان و یا هم به خواستن حقشان ما مورد سرزنش قرار میگیریم چی رسه به اینکه خانمایی که مثلا سطح آگاهیشان بسیار پایین است بارها مورد خشونت قرار گرفتن هزارها بار مرد خشونت تجربه کردن بعد از او به سطوح آمدن و دیگه توانچه نداشتن و مراجعه میکنن به نهاد عدل قضایی و توقعشان این است که بر حقوق از اونها رسیدگی شود اما متاسفانه با مشکلات بیاد و بیاندازه زیاد روبرو میشن قبلا هم براتون گفتم که مشکل بسیار عمده و اساسی که در نهادهای عدل قضایی یک خانم با اون مواجه میشه عدم دسترسیشان به سند و شاهد است به دلیل از این که اونا سند ندارن و یا شاهد ندارن نمیتونن نمو خشونت ثابت بسازن و به حق خود برسن و یا در عادلانه به قضیه از اونا رسیدگی شن
بله قدمون آوریدون که در خبرونه پا پیل که مولا کسنگ چی اشاره وکره هغه مرمنه چه مشخصا پا عدلی و قضایی بانسوتونو که لستونزو سر مخامخ دی نو در خبرونه در اونه پا جریان که کولیشی در 0-9-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- لري ستونزې له مر اړوند مراجعو سره شریک کو او لکه څنګه چې اوریدونکو هم ویلې په اتلي خزای بنسټونو کې ستونزې شته خو د زمونږ خبرونه په مشخصه توګه د میرمنو لپاره ځانګړي شوی یو تماس لرو دوی به هم راوخلو سلام سړی مشي
سلام آقای پردیس سلام بر شما و بر میمان محترمتون به همه همکارتون سلام
و علیکم السلام خوش آمدین به برنامه
محترم ما یک سوال است که ما برون و یک سوال از میمان محترمتون زرگونه است ما زرگان تماس گرفتیم ما چندین دفعه به این برنامه شما تماس گرفتیم همیشه خورایی که بودن گفتن از این استیگی ما بر آمدیم ما شماری تا بر همکارای ما میتونیم که همراهتون کمک کنه در منطقه که ما زندگی میتونیم هزاران زنی نمتو شده از که زن بیتر رو بایلو چه سرلو تزینه میجا زدن دستن دولو سوری دیارو تجیده کردن اون همونجا پس زنگ زد برای خیش تاومش از اونه میجا اردن اونه میجا کشتن پس خلاص مگم عدلی و قضایی به چی میتونیم خود وزارت به زنه و اونی که در فراو قصابوتا دخشش رو میتونیم من گفتم هم که من سرم 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 زنه که جنات زیاد است مگم ایس از دوش نکست ایر از شما خودتون خواهش میکنم از طریق این برنامه تو همه قضیه را شما پیگیری کنیم
بله زرغونه جان شماره ما در جریان برنامه اعلان کردم 0729-829-006 شما میتونین در جریان هفته تماس بگیرین قضیه هر قضیه که بوده او را ما ثبت میکنیم و به مو مراجع مربوطه انشالله کوشش میکنیم که صدای شما را برسانیم یک شنونده دیگر هم میگیریم سلام بفرمایین به برنامه خوش آمدید
سلام علیکم
وعلیکم السلام
مننه زه نامه به زنه تر کوم کابل څخه
خرغلی خبرونه ته
و دا برنامه کې اشتراک تر سره وکړه
مهرباني
دا لري تغری لایف پروگرام آواز دغه کیږي؟
بله بله ساسو آواز اوریدون کې اوری. بله مهرباني
سیر تغری دلته مخکې ورور داسې خبره وکړه چې ور دغه شزه د نن ورځ د نارینه وو حقوق نه تضمینیږي یا نارینه په حق نه رسیدلی، نو څه د ښځو دغې حقوق به څنګه لاسته راورسي؟ زما یو نظر دی په مجموع کې و ټول افغانانو وړونو ته زه وایم او همبوس خو د دنیا هر څونه بدبختي چې دي خو پر افغانستان باید یا را نازې دي چې دغې دي موږ باید بیا کار کښېنونو که مسیاسر تعلیم کوي که مسیاسر د یو مقام دا یې کې ګرځي دا ډېره ښه خبره ده. نارینه هم دعوت لري، باید دا وطن ته دغه وکړي، خدمت وکړي، او ښځې خو په اوله درجه کې مثلا د صحت په باره کې، د حقوق په باره کې، په نور مسایلو کې باید دا ښځو ته هم حق ورکول شي، نو تعلیم دروازه ورته خلاصه شي. عموما ټول خلک دغه مکلف دي چې د ښځو درناوی په اعلی درجه باندې وکړي، ولې د ښځو زموږ د فامیل ښځې دي، زموږ خپل د کور ښځې دي، موږ یې خپل وجود بولو ګرځه.
بله
نو خلک باید د ښځو ته داسې یو تهدید امیز او د حکارت په نظر باندې باید ونه کتل شي. ښځې اوس ګورم موږ تاسې په ملالې پیغلې باندې فخر کوو، په نازو انا یې کوو، مثلا په نورو داسې مخکښو ښځو باندې فخر کوو. دا ښځې موږ ته اغېز لري، هغه څه حیثیت لري، هغه څه مقام لري چې په دا سره اور کې په دا دونه ټکانو دا دونه بدبختۍ کې دی راوځي.
بله
دا خپل سر یې پر لاس باندې اخیستی دی د وطن د خدمت لپاره. نو د افغانانو وړونو څخه زما دا خواهش دی چې باید دا ښځو نور عزت و درناوی و او مقدسات ته باید په ډېره لوړه سترګه وکتل شي.
بله مننه کوم.
دا ښځې داسې یو خدانه کرده دا د خدای مخلوق دي، د غونه قدر و عزت د خدای په دربار کې لري، لکه د نارینه چې لري، او بیا خپل وطن ښځې چې دا بېګانه نه دي.
بله
موږ هم غواړو چې زموږ ټولنه پر هر طریقه چې په اعلی درجه هم ترقي وکړي، هم پیشرفت وکړي، هم دغسې.
بله مننه کوم مبارک زای صاحب، مننه کوم کور ودان مبارک زای صاحب له کابل نه اړیکه نیولې وه. دویم په یو شکل د مخکینی ورور چې ولې ستونزې ډېرې دي، نو حقونه د سړیانو خوندي نه دي، نو د مېرمنو به څنګه خوندي شي؟ په یو شکل په هغې مسلې تبصره درلوده. مبارک زای صاحب مخکې پوښتنه مطرح کړه، اورېدونکو تماس ونیو، نیمګړې پاتې شوه چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې په خپله د مېرمنو کمبود، ځکه داسې رپورټونه موجود و چې په دې برخه کې هم جدي ستونزې شته دي، دا مسله څومره باعث شوې چې مېرمنې په ازاده زړه ونه شي کړی خپله ستونزه مطرح کړي؟ او بله موضوع دا ده چې په خپله مېرمنې څومره ملامتې دي چې دوی کله ستونزو سره مخ کېږي نو غږ نه پورته کوي، یا په یو شکل هڅه نه کوي چې په همغه اړونده مراجعو ته ستونزه ورسوي، او په دې برخه کې دوی څومره رول لرلی شي ستاسو نظر؟
تشکر پردیس صاحب. قبلانه هم یادآور شوم که متاسفانه به دلیل از این که سطح آگاهی در کشور ما بسیار پایین است و خانم‌ها از حقوق آگاهی ندارن و در ضمن معلومات کافی ندارن، وقت مورد خشونت قرار میگیرن یا به یک مشکل پر میخورن از کجا شروع کنن و کجا برن؟ میرن به کمیسیون مستقل حقوق بشر، میرن به یک نهاد عدلی و قضیه از اینا در چندین نهاد عدلی ثبت میشه، اما نتیجه منفی میباشه. اینا هم سلسله مراتب چون معلومات کافی ندارن نمیفهمن که مثلا شروع کار وقت مورد خشونت قرار میگیرن یا یک موضوع یا به یک مشکل برمیخورن شروع بکنن، برن دوسیه خود شکایت خود درج عوضه بکنن، به دکتر مراجعه بکنن، اصالت کوب ازش سند است بدلی بگیرن. و دلیل اینمی که سطح آگاهیشان پایین است و از زمین تمام موضوعات آگاهی ندارن، اینا وقتی که به یک مرجع قانونی مراجعه میکنن نمیتونن هم خشونت یا مشکل خود ثابت بسازن که مورد خشونت قرار گرفتن، و این باعث میشه که خانم‌ها از رفتن با محاکم منصرف شوند و یا رفتن به نهادهای عدل قضایی منصرف شوند. در این باره من نظر من است که اگر بتانیم از طریق شما، از طریق رسانه ها سطح آگاهی مردم بالا ببریم و برنامه های باشه که برای خانم ها رهنمایی شود که یک خانم از کدام حق و حقوق برخوردار است و هنگامی که حق یک خانم پایمال میشه مورد خشونت قرار میگیره از کجا شروع کنه و کجا مراجعه بکنه تا بتانه که به مشکلش رسیدگی شود.
بله احمد صاحب، وقت برنامه هم کم است، فقط در مورد ازی که در طول یک و نیم دهه کم و زیاد شما هم شاهد هستین که تعداد زیاد برنامه ها به خاطر بلند بردن آگاهی ها و در موارد مختلف عملی شدن، میخواستم میره بپرسم که چرا این برنامه ها تأثیراتش قدر که تقاضا از زیاد نبوده یا ای که مشکل بگونه است یا تا حده است که این کارها تا بال نتیجه مثمری که باید میداشت نداشته با نظر شما؟
تشکر. دقیقا به گفتی شما از طریق رسانه ها و نهادهای مختلف آگاهی داده میشه، اما دلیل از این که این آگاهی ها مثمر نبوده این است که بیشتر آگاهی ها بس دامدار نبوده، وقفه ای بوده، فقط در یکی دو برنامه یک کم معلومات بر خانما داده شده و بعد از او مثلا تعقیب نشده. این برنامه مخصوصا به جاهایی که به محالات دوردست و به ولسوالی ها و به ولایت ما که خانما قدر به تلویزیون و رادیو و رسانه ها دسترسی ندارن، ما شما نمیتونیم که معلومات کافی و آگاهی کافی رو به زنا برسانیم تا اونا بتونن که از حقوق خود دفاع بکنن و روزی که به مشکل برمیخورن بتونن که از رای درستش به نهاد یا به مرجعی که باید مراجعه بکنن مراجعه بکنن و به حقوق خود برسن.
بله دیر من نکم نیلوفر احمد زید خوزو ده حقونو ده برخی فعال چه نن مخبرانی تا تشریف راودو. قدر من آوریدون کلو تاسو هم من نکم یو زلبیا غشمیره تکرارم چه تاسو کولیشه ده خبرانی ده البته دوانهی پو جیریان که لمنگ سر تماس ونیسه مشخصا نغا میرمنی چه عدلی و قضایی بنسوشتون که لستون سر مخدی 0 روانی سه استاسو قضیه به سبکیگی تربیه مو پا پاک الله سپارم. خدای پامر.